السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادۍ رادیو د خبرونه د سید قاسم د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. په داسې حال کې چې پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت په داسې حال کې چې پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت سبا د شنبې پای ته رسیږي. تیره ورځ شاوخوا 1500 کورنۍ له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبري آژانس رپورټ ورکوي چې له دې جملې 1308 کورنۍ د تورخم له لارې، 1530 کورنۍ د سپین بولدک، 15 کورنۍ د پکتیا د انګورو اډې او 9 کورنۍ د هلمند د بارامچې د بندر له لارې افغانستان ته ستنې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عامه کمشنری علي کمشنری وایي شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوال پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په زور افغانستان ته ستانه کړي. د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د جون په 1 پای ته رسېدلې وه، خو پاکستان یې له تمدید ډډه کړې. ملګری ملتونه وایي له هر لسو بالغو افغانانو څخه 9 تنه یې د نجونو د زده کړو د حق ملاتړ کوي. ملګرو ملتونو په ایکس ټولنیزه شبکه کې خپل یو پوسټ کې لیکلی دی چې له کومې ورځې چې طالبان د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته ستانه شوي، په تیرو 4 کلونو کې د ښځو د حقوقو د بحران کچه او شدت مخ په زیاتېدو دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې مشرې سوفیا ګالتورپ د جمعې په ورځ په جنیوا کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د یوې نظر پوښتنې له مخې د افغانستان 90% کې خلک په ښارونو او کلیو کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو او تحصیل بندیز لګولی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن یکشنبه د چین تیانجین ښار ته ورسېدل. دوی د چین د ولسمشر شی جین پینګ په کوربتوب د شانګای د همکاري د سازمان په سرمشریزه غونډه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه تر دوشنبه پورې دوام لري او د ایران او ترکیې په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو مشران هم پکې برخه اخلي. د غونډې په څنډه کې به پوتین د اوکراین د جګړې او د ایران د اتومي پروګرام په اړه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره خبري وکړي. او د یمن حوثي وسلوالو تایید کړه چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی د اسرائیل په هوایی برید کې وژل شوی دی. لویدیزو آژانسونو لیکلي چې په حوثي وسلوالو د اسرائیلو او متحدو ایالاتو د بریدونو په ترڅ کې دا د حوثیانو تر ټولو لوړ پوړی چارواکی دی چې وژل کیږي. د راپورونو له مخې په الرهوی باندې د تیرې پنجشنبې په ورځ هوایی برید شوی، خو وژنه یې پرون شنبې تایید شوه او سم لاسی دغه ډلې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. حوثیانو ویلي دي چې دغه برید کې یو شمېر وزیران هم وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. ننګرهار کې ورستیو سیلابونو مرګ ژوبله اړولې.
پریات ما واوی د ماشومان هغه نو بیا وردا پندو ور مو ورو ور ورته نه لسته کول خو بیا کلا باندې ور واغو ستمو دومره کاته پورته نه استه.
پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پای ته رسیږي او کډوال افغانستان ته د انتقال د ستونزو خبره کوي.
د ورځې د زرو نبره کړي دي او د زرو نه چې بره کړي دا چې نو 9000 کسان دا د ورځې روان دي زی نو نو ترانسپورت چې دی دا برداشت کولی شي ترانسپورت.
پاکستان کې میشت افغان کیسلرونکي جرمني ته د دوی د انتقال د پروسې د بیا پایل هرکلی کوي.
موږ د جرمنی د دې پریکړې هرکلی کوو. زمیدل ته شپږ کسیزې کورنۍ سره د ویزې نشتون، ځای نه لرلو، اقتصادي ستونزو او د پولیسو لخوا نیول او ډیپورټ ګواښ سره مخ
یو. نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د دوه ماشومانو په ګډون د سیلابونو له امله 15 کسان مړه شوي دي. سیمه ایز طالب چارواکي وایي چې د دغو سیلابونو له امله 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې هم ویلي دي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان په دریو ولایتونو کې 130 کورنۍ زیانمنې کړې دي. د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي سیلابونو د دوی کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي، باید طالبان او نړیوالې مرستندویه ادارې دې ورسره مرستې وکړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ننګرهار په بیلابیل ولسوالۍ کې سیلابونو د دوه ماشومانو په ګډون 15 کسان مړ کړي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي جانولي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر ورځې سیلاب له امله یې دوه ورېرې مړې شوي. هغه وویل وکلنه کائنات او 14 کلنه سمیا د خونې د چت درا پریوتلو له امله مړې شوي او د کورنۍ درې نور غړي ټپیان شول چې لا هم په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. دادگل چې د مړو شویو ماشومانو پلار دی په بلخ کې د خښتو په یو بټی کې کار کوي او دغه پیښې لامل کور ته رسون شوی. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د والی وین احسان الله عثماني ویلي د ننګرهار په سپینغر، اچین، چپرر او رودات ولسوالیو کې سیلابونو 15 کسان مړ کړي او 15 نور ټپیان کړي. نوموړي پرون شنبه د اگست 13 رسنیو ته پاستولي ویډیو بیان کې ویلي چې مړ شوي کسان د رودات، چپرر او سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي وو. نوموړي ویلي چې سیلابونو سړکونه، استنادي دیوالونه، د اوبو بندونه او کرنیزو ځمکو ته هم پراخه زیانونه اړولي. په ورته وخت کې د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي وایي د سیلابونو له امله د دوی کورونه او کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې. د طالبانو حکومت دی ورسره سمدستي مرستې وکړي. د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي صاحب شینواري ازادي راډیو ته وویل
زراعتي ځمکې او د زراعت هغه کوم حاصل چې د جوارو فصل نور رسېدلو تخریب شوی دی او لستویان او پام مهاله د زما په ګډون ډیرو خلکو یاد استوګنې یاد استوګنې زیات کوټې تخریب شوې دي او رالېدلې. د زراعتي ځمکې او د یو کوټې په شمول باندې ټول ټال لکه افغاني زیان د زموږ شخصي کورنۍ ته رسېدلی.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته د سیلابونو له امله د وختو زیانونو په اړه وویل
بندونه، عامه لارې، سړکونه دا مې جوړ کړی او همدارنګ ونې، بوټي او عامل من پاز اینا دا ټولی او تخریب کړی دي. همدارنګ دا د سینغال ولسوالۍ مقام څخه تر شړل او مامن پوری د میدان په ګردی او د چلګزی او معروف چینی ترمنځ کوم عامه لارې سړک دي، فرعي سړکونه دا بيخي ویجاړ شوی دي. تګ را تک ډیر سخت دي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویلي چې وروستیو سیلابونو په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې 130 کورنۍ زیانمنې کړې. د دغه ادارې ویان محمد یوسف حماد په یو غږیز پیغام کې چې د اگست په 13 د یادې ادارې پر فیسبوک خپور کړی ویلي په دې ولایتونو کې 131 کورونه، 11 کیلومتره سړک او 28 جریبه کرنیز ځمکه زیانمنه شوي. نوموړي ویلي چې زیانمنو کورنیو ته لومړنۍ مرستې رسیدلې او ورسره د نورو مرستو لپاره هڅې روانې دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې د زمري په 28 ویلي وو چې سیلابونو له امله د کابل په ګډون په کاپیسا، پروان، لوګر، ننګرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا او ولایتونو کې سلور تن مړ شوی او یو تن ټپي شوی. افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانمنو شویو هیوادونو په کتار کې دی چې د اورښتونو، سیلابونو، زلزلو او نورو آفتونو له امله اوسیدونکي له درنو زیانونو سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن د اگست 13 په پاکستان کې میشتو دی پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو لپاره د ورکړل شوي مهلت وروستۍ ورځ ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي ک چې هم تر دې دمه د کډوالو په وړاندې د پاکستاني پولیسو لوري د جبري ایستلو کوم عملیات نه دی پیل شوی، خو په خبره یې له دې هیواد د افغان کډوالو د ستنېدو لړۍ چټکه شوې ده. د دې شورا مسؤل بریالي میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د ترانسپورت په برخه کې کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي، ځکه په خبره یې د کډو د انتقال لپاره د موټرو کرایې 3 چنده لوړې شوي چې ډیری کسان یې د ورکولو توان نه لري. د پی او آر یو شمیر کارت لرونکي بیا وایي چې تیره شپه یې خپلې کړې بار کړي او د افغانستان په لور روان شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان لوري په دې هیواد کې د میشتو 1.4 میلیون پیوار کارت لرونکو افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو لپاره د ورکړل شوی مهلت نن وروستۍ ورځ ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي د دغو کډوالو د جبري ایستلو لپاره لا کوم عملیات نه دي پیل شوي، خو د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو ستنېدلو لړۍ چټکه شوې او په خبره یې د ورځې په اوسط ډول لزرو ډېرې کورنۍ افغانستان ته ستنېږي. دی وایي ډېری کډوال د کډو د انتقال لپاره د ترانسپورت په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
د ورځې د زرو نه بره کړي دي او د زرو نه چې بره کړي لاشي نو 9000 کسان دا د ورځې روان دي ځي. نو ترانسپورت چې دا برداشت کولی شي، ترانسپورت دومره حجم نه لري چې دا هغه چې 2 لک روپۍ ګاړی ته اوس 15 لک او 6 لک ځي، او 15 6 لک خلکو سره شتنه دي. ټول سامان دې 2 لک او غواړي 6 لک. نو بعضې خلک اوس سامان خرڅولو ته اړ شوي دي، سامان خرڅ کړي. نو مسئلې چې دي دا هیڅ ممکن نه لري چې دا کوم خبره دوی کړي دا عملي شي په دې لږ وخت کې، په دې میاشت کې یا په دې سپتمبر میاشت کې.
ښاغلی میاخیل دغه راز د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د کډوالو د ستنولو لپاره په یو میکانیزم کار وکړي چې لمخې د غستنېدنه په خوندي او باعزته ډول ترسره شي. په پاکستان کې د پیوار کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده د روان زیږدیز کال د جون په 1.5 پای ته رسیدلې. که څه هم دغه کډوالو هیله لرله چې پاکستان به یو وار بیا دغه موده وغځوي، خو دې هیواد خبرداري ورکړې چې دا نیټه نه غځول کیږي او د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په جبري ډول خپل هیواد ته ستنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونیچسیار ویلي شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوال په پاکستان کې د پیوار کارتونه لري. پندې حل کې یو شمېر افغانان چې تازه خپلې کړې بار کړې وایي د پولیسو د نیولو لويري افغانستان ته ستنېدل پیل کړي. د خیبر پختونخوا له هریپور سیمه یو تازه ستون شوی کډوال میر محمد چې اوس مهال په تورخم کې دی وایي 13 شپې خپل کړه بار او د افغانستان په لور حرکت وکړ.
پسره رسیدلې ورونه گیټ کې ولاړې نو گیټ به کولاوي کې ته بجې په باندې ته بجې به ورځو ټولېر بدل شروع دی. انصاف نشته دی، بچا چې ظلم څونه وسی خو کوي.
دی وای تورخم ته پلار سیلابونو سړکونه خراب کړي چې لاملې کډوال لګڼو ستونزو سره لاس او گریوان دي. د خیبر پختونخوا پاټک سیمه کې د افغان کډوالو یو استازي ملک سناګل احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې له دغه ځای هم ډیر کډوال ستنه شوی او پاتې افغانان په سخته ویره کې ژوند کوي.
وضعیت ګډوډ ضروره خلک پریشانوي سره مخ دي، اندېښنو سره مخ دي. چا تم ګاډي ونیول پرم کوچې په 3 بجې د شپې وباسل وس پر خان کراش کې پساو دی وس په رابطہ وسره وسوله مخلوق ډیر روان د زړګیا او بل خبره په لارو زورې پیسې ته نه غواړي څه وسو خو یار
دا په داس حال کې چې پرون د تورخم سپین بولدک انګورډي او بارامچی لاري افغانستان ته سوار لسوا و بیا کورنۍ ستنې شوی. د طالبان حکومت د کډوالو ستونزو ته رسیدو کمیسون شم بعد اگست په 1.5 په خپل ایکسپان خبر شوی بیان کې ویلي چې د دغه ستنو شوی شمیر 6209 کسانو ته رسیدي چې ډیر وی د پیوار کارتونه لرل. که څه هم د نن ورځې د ستنو شوی کډوالو شمیر نه دی معلوم، خو په تورخم کې وی طالب سرجنی ازادي راډیو ته ویل چې ګڼو کډوالو کورنۍ تورخم ته ځانونه رسولي ترسو افغانستان ته واوړي. پندې هلکې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان چې له 2021 کال راوروسته دغه هیواد ته په ویزه داخل شوي، خو اوس یې د ویزو موده پای ته رسیدلې. ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پولیسو نن او پرون د اسلام آباد په E-11B-12 سیمو کې عملیات کړي او ګڼ بي ویزي افغانان نیولي او حجي کم ته انتقال کړي. دغه افغانان وایي په وار واري د ویزو د تمدید غوښتنه کړي خو رد شوې ده. دوی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوروسته د امنیتي اندېښنو او لویدیځو هیوادونو ته د تګ په تمه د خپلو کیسونو د پړاوونو بشپړې دوه په هدف دغه هیواد تتللی وایي اوس مهال د جبري ډیپورت لګواخ سره مخ دي. داسې مهال چې په خپل هیواد کې ژوند د مرګ لګواخ سره مخ دي. په دوی کې د تیر جمهوریت حکومت د وسلوال پوز غړي، مدني فعالان، خبريالان، معترضي مېرمنې او د بشري حقوقو فعالان شامل دي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د بیا اسناده او وروسته د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچسیار ویلي د روان کال له پیل راهیسې د اګست تر 28مې له 3,00,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې 9.5% د کډوالۍ کارتونه درلودل. د کمشنری خبرداري ورکړه چې د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په حقیقت کې یو پراخه بشري بحران دی چې له 1.4 میلیونه ډیر افغانان اغېزمن.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
بیا هم په پاکستان کې د کډوالو موضوع ته تم کیږو. په پاکستان کې مش د جرمني یو شمیر افغان کیس لرونکي د هیواد د پناه غوښتونکو د لیگ د بهیر د بیا پیلې دوه هرکلی کوي. دوی وایي د محل د پاکستانی پولیسو د نیونې او له دغه هیواد د استنې لګواک سره مخ دي. یو شمیر جرمني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله ریپورت ورکړی چې سبا دوشنبه به شاوخوا 50 افغانان په یو الوتکه کې له اسلام آباد د جرمني هانوور ښار ته انتقال شي. دغه کسان د یو شاوخوا 2300 افغانانو لړل دي چې په پاکستان کې اوسېږي او جرمني د منلو ژمنه کړې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
خودشان برا ما گفته بودن که تو برو پاکستان و مربوط ما میشه دیگه پروسس کیس تو، اما وقتی که توجه نمیکنن اینا میفهم که قضیه از چه قرار است.
جرمنی تا ده تک لپاره دری نیم کاله انتظار دا افغان خبریالا و ده بشری حقونو فعالا وای لای دیتا ده تک زیره نده ورکلای خو خوخه ده چه هغه هیواد ته له پاکستانه د افغان کډوالو ځنډیدلی بهیر بیرته پیلیږي. یاسمین نبی زاده ازادي راډیو سره خبرو کې وویل دا اندېښنه لري چې که پاکستانی پولیسي ونیسي او افغانستان ته یې وشړي هلته به ګواښونو سره مخ شي.
خیلی یک اقدام عالی و نیک است و ما خوبی از شان استقبال میکنیم از این تصمیم که گرفتن. ما با خودم اعضای خانوادیم 6 نفر هستن و مشکلات هم که خیلی زیاد است.
موخت جرمنی ده پریکړې هرکلی کوو. زمې دلتش په کسې کورنۍ سره د ویزې نشتون ساينه لرلو اقتصادي ستونزو د پولیسو لخوا نیول او ریپورت ګواښ سره مخ یو. زه چې یو خبریاله او د بشري حقوقو فعال یم او یو ځل افغانستان کې نیول شوی هم یم. افغانستان ته د پورت شوم ژوند مې ګواښ سره مخ کیږي.
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې جرمني ته بل افغان کیس لرونکو حدیثه رحیمزه هم ورته اندېښنه لري. دا چې خپل 15 کوچنیو ماشومانو سره له 13 کلونو راهیسې هغه هیواد ته د تک په تمه ده وایي خاوند یې افغانستان ته ډیپورت شوی دی. موږ
غواړو چې موږ هم واسي او چې زما سره هم ډیپورت شو ماشومان پلار او اوس ما صاحب خانه ته په ماده پورا پرایدار کرای مونږ کرای نن سو ورکاو نه ته کوم نه غواړم موږ واسي د تم په ډیر په حالت کې موږ ځان نه غوړو نه غواړو چې موږ هم جرمني نور دین زیات نه ځندې موږ هم واسي په انتظار کې جرمني په انتظار کې درې کال اتې کړو دلته خو پاکستان کې خساره سات نه خبره ډوډې سره نه تعلیم لدی بچي مې نه صحیح غذا ورته رسیږي
د څرګندونې داسې ماحول دی چې جمعه د اګست په 9 ځینو جرمني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دوشنبه د سپتمبر په لومړۍ نیټه به شاوخوا 50 افغانان په یوه الوتکه کې له اسلام آباده د جرمني هانوور ښار ته انتقال سي. دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسېږي او جرمني د منلو ژمنه کړې ده. مخکې فرانس پریس خبري اژانس 13 شنبه د اګست په 26 د جرمني یوې دولتي سرچینې په حواله ویلي وه چې هغه افغانان به په تدریجي ډول جرمني ته ولېږدول سي چې محکمې له قانوني پلوه د جرمني د ویزې وړ بللې دي. هممهاله شنبه د اګست په 13 ځینو پاکستاني رسنیو راپورونه خپر کړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسقطار د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو د جمعې په ورځ پر ټلیفون خبرې کړې دي. د دغه راپورونو له مخې دا خبرې تر ډېره په پاکستان کې د هغو افغانانو کډوالو په تړاو وي چې جرمني د هغوی د ایستلو ژمنه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 211 افغانان چې جرمني د کډوالو په توګه د منلو ژمنه کړې وه په زوره له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوي دي. د دې وزارت یو ویان تیرونی په بیټلین کې وویل چې 450 افغانان په پاکستان کې نیول شوي او د شړلو له خطر سره مخ دي. جرمني ورځپاڼې ولد امزون ټاک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه 15,500 له خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستانه جرمني ته لېږدولي دي. د یادونې ده چې په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې چې د 2015 کال د اپریل په 14 له اسلام آباده د جرمني لایپزیګ ښار ته سوې وه 138 افغان کډوال دغه هیواد ته انتقال شوي وه. د یادونې ده چې په جرمني کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د کډوالو تګلارې سختې شوي او دې کار د هغو افغانانو د لیږد چارې هم ټکنې کړې چې جرمني د پناه ژمنه ورسره کړې ده. د جرمني د فدرال ادارې د احصایې د معلوماتو له مخې د 2040 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر نږدې 4,240,000 ته رسېدلی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو زرو معتادانو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې شمیر روغدو کسانو کې ښځې هم شامل دي. په ورته وخت کې شمیر هغه کسان چې درملنه یې شوې دغه شان د ټولنیزو چارو کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي چې باید د دغو کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وای په تیرو شپږو میاشتو کې په ټول افغانستان کې په نشه یي توکو د 23,603 روغتو درملنه شوې ده. دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دوی کې 950 ښځې هم شامل دي. دغه وزارت په وینا دا مهال په ټول افغانستان کې نږدې 70 د درملنې مرکزونو د روغتو کسانو د درملنې په برخه کې فعال دي چې نږدې 3,000 روغتیایي کارکوونکي پکې کار کوي. په ورته وخت کې شمیر هغه کسان چې درملنې شوې د غشن ټولنیز کارپوهان او ځوانان ټینګار کوي کته دغو کسانو لپاره د کار او عادي ژوند د بیرته ستنېدو زمینه برابره نشي، ښایي ځینې بیرته نشو ته مخه کړي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکی ځوان وایي نږدې 2 کال وړاندې له 3 کلن احتیاط وروسته درملنه وشوه او له نشو راوګرځول شو، خو په خبره یې تر اوسه وزګار دی. هغه چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې درملنې 2 کال او 6 میاشتې وخت ونیوه.
احساس مې له پخوا ښه دی، روغتیایي حالات مې ښه شوی، خو اوس بیکار یم. په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوم، خو باید کار وموندل شي. هر انسان باید کار وکړي، باید هڅه وکړي او خپل ژوند جوړ کړي.
د ځوانانو د چارو کارپوه روزي محمد زابولي د روغتو د درملنې په برخه کې د طالبانو حکومت هڅې مثبت ګام بولي، خو ټینګار کوي چې ورسره باید د مسلکي روزنې او کارموندنې پروګرامونه هم عملي شي، څو په خبره یې د کسان تر درملنې وروسته بیرته ټولنې ته ستانه او فعاله ونډه واخلي.
نو د دې سره پڅنګ کې حکومت د نشي توکو د کاروباریانو په وړاندې خپل اقدامات نور هم جدي کوي، هغه متعدین چې تداوی شوي دي د تداوی وروسته باید د دوی په حرفوي برخه کې هم کار وسي، مسلکي وروزل شي. د تداوی په جریان کې یا فیصله باندې د په زندان کې یا مثلا په کلینیکونو کې یا هر چیر چې د دې ساتنه کیږي، ځکه کله چې دوی جامعه ته راځي باید مسلکي خلک وي او د کاروبار زمينه ورته مساعد وي.
مخکې هم د دې برخه کارپوهانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د احتیاط پر ضد مبارزه یوازې په درملنه نتیجه نه ورکوي، بلکې یو هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده چې پکې د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوي، د کار فرصتونه او ټولنیز پوهاوی شامل وي. د طالبانو حکومت ادا کوي چې دوی په تیرو کلونو کې په بیلابیلو برخو کې لکه د کوکنارو له منځه وړل، د نشه یي توکو د تولید او قاچاق د مخنیوي او د روغتو د درملنې په برخه کې برلاسي وو. خو د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیر کال وویل چې د کلونو جګړو او بې ثباتۍ وروسته په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه کورنۍ د نشه یي توکو د استفادې له ستونزې سره لاس او ګریوان ده. نږدې 2 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي وو چې د کوکنارو د کار د کمېدو له راپورونو سره سره د نشه یي توکو د روغتو شمیر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې له 3 میلیونو څخه د ډیرو روغتو څخه یوازې 13 تنه د درملنې اسانتیاو ته لاسرسی لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دي نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان راپور ورکړی چې د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په هدفي ناقانونه او مشکوکو وژنو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه خبره کړی رپورت کې په افغانستان کې د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له مدني او سیاسي حقوقو او د ښځو له حقوقو سرغړونې مستند کړی دی. په ورته وخت کې د هواد یو شمیر اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ورځ تر بلې کړکیچن کیږي. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان اعلان کړی چې د 2015 کال په لومړۍ شپږمیاستو کې په افغانستان کې د هدفي ناقانونه او مشکوکو وزنو 215 په حساب کړی چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. د سازمان په راپور کې چې د شنبې په ورځ د اگست په 13مه د 2015 کال د لومړۍ شپږمیاستو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت تر سرلیک لاندې خبر کړی ویلي چې په قربانیانو کې 219 نارینه، 40 ښځې او 12 ماشومان شامل دي چې د طالبانو او نامعلومو کسانو لخوا وزل سوي یا ټپیان سوي دي. د راپور چې د هیواد په 23 ولایتونو کې لګړنو محلي سرچینو او ملي او نړیوالو بنسټونو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی، پکې له مدني او سیاسي حقوقو، د ښځو له حقوقو او د زیانګالو قومي او مذهبي ډلو له حقوقو څخه سرغړونې مستند سوي دي. د راپور د موندنو له مخې د تیر حکومت بخوانی کارکونکي، خبریالان، د بشري حقوقو مدافعین او هغه کسان چې د طالبانو ضد ډلو سره په همکاري او یا هم په غړیتوب تورن سوي، له غیر قضایي وزنو، خپل سري او غیر قانوني نیولو، جبري لادرک او شکنجه کېدو سره مخ سوي دي. یو شمیر افغانانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کړي چې د طالبانو د مشر د عمومي افعال له حکومت د سرغړونو په ترڅ کې د دوی د کورنۍ غړي چې د تیر حکومت سرتیری و وزل سوي دي. لدی ډلې د قربانیانو یو خپلوان چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
جنوب کوم افغان پای بند هستن؟ کسایی که به افغانی زیر پرچم شوندم که زندگی میکنم به یک بهانه، به یک توطیه، به یک دسته.
دوی کوم عمومی عفو تجمن دي؟ هغه کسان چې د پخین بیرغ لاندې ژوند کوي، د یو پلمه او توطیه له مخې له منځل لري کوي یا یې په شهادت رسوي. زمون ملګری وغوښتل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي، خو له بده مرغه د ځینو اشخاصو لخوا چې طالبان یې نامعلوم کسان بولي په شهادت
رسیدي. تر دې وړاندې هم یو شمېر نړیوال سازمانونو د طالبانو لخوا د پخواني حکومتي کارکونکو د هدفي او ناقانونه وزنو، شکنجه او په زور ورکېدو په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالبانو تل دا ډول راپورونه رد کړي او ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر عمومي افې فرمان ته ژمن دي. د رواداري سازمان په دغه 55 مخیز راپور کې د ښځو پر حقونو د طالبانو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او په کې راغلي چې د 2015 کال په لومړۍ شپږمیاستو کې طالبانو نه یوازې د خپلو تعبیزي سیاستونو پلي کولو ته دوام ورکړی چې ښځې له کار او زده کړو او آزاد تګ راتګ او همدارنګه عدالت ته له لاسرسي محرومي کړي، بلکې په ټکو یې دغه محدودیتونه یې لا نور په منظم او سیستماتیک ډول سخت کړي دي. دغه سازمان وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د پلي کېدو له امله د ښځو او نجونو پر وړاندې تبعیض نور هم پراخ شوی او د طالبانو دا چلند د جنسیتي تبعیض او د بشریت ضد د جنایتونو ښکاره بېلګه ده. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې شوي یو شمېر نجونو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د هرې ورځې په تېرېدو پر ښځو د طالبانو بندیزونه لا پسې سختېږي. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
مسندکی زنها و دخترهای افغان واقعا دشوار شده، چون بر علاوه از اینکه دروازه مکتب ها و پنتون ها برای ما بسته است،
د افغان ښځو او نجونو ژوند په رښتیا هم سخت شوی دی، ځکه سربیره پر دې چې د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې زموږ پر مخ تړل شوي دي، د امر بالمعروف له لورې ډېر سخت قوانین وضع شوي چې زموږ ژوند یې لا نور هم ستونزمن کړی دی. موږ نشو کولی د خپل خوښې وړ پوښښ سره له کوره ووځو او اجباري حجاب پر موږ تحمیل شوی دی. همدارنګه اجازه نه لرو چې پرته له محرم څخه له کوره ووځو او دا رښتیا هم ډېر
او د ژوند شرایط یې پر موږ سخت کړی دي. د رواداری سازمان همدارنګه د خپل راپور په دوام کې د ښځو تعبیزي کاری شرایط، روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي پر وړاندې ننګونې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته نه رسیدنه او په دې برخه کې د عدالت نشتوالی په تفصیل څېړلې دي. په دې راپور کې د هدفي غیر قانوني او مشکوکو وسنو او د ښځو له حقونو څخه د سرغړونو سربیره د ځوندانه له حقه سرغړونې، خپل سری او غیر قانوني نیونې، له انساني کرامت سرغړونې، د سوله ییزو غونډو ځپل، د بندیانو شکنجه او ورسره ناوړه چلند او د دغو مسایلو په مستندولو کې د محدودیتونو یادونه هم شوې ده. له دې سره د رواداري سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي او په دې برخه کې پر نړیوالو مکلفیتونو عمل وکړي. دغه سازمان همدارس له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې طالبان دې د بشري حقوقو د پراخ او سیستماتیک سرغړونو حساب ورکولو ته اړ وباسي. د بشري حقوقو د مدافعینو او د افغان ښځو وینجنو د عدالت غوښتنې لپاره له مبارزو د ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د عملی اقدامات وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د وایان ذبیح الله مجاهد نظر واخلي، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پوښتنو ته ځواب ونه وایو، خو طالب چارواکو په پرله پسې ډول ورته راپورونه رد کړي او هغه یې د خپل حکومت پر ضد پروپاګند بللی دي. دوی ټینګار کوي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې د افغانانو او نړیوالو لپاره د منلو وړ نه ده.